السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې موضوعات: د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغان ښځو د لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار کړی. له مخکینی ولسمشر حامد کرزی سره د هیواد پر روان وضعیت خبرې کوو.
موږ مشوره هم طالبان ته دا ده چې هر څومره ژر حکومت هم شمول شي او د افغانستان ټول خلک ځان پشکې وویني.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بنن د افغانستان د وضعیت په اړه د سنا د غړو اندېښنو او پوښتنو ته ځوابونه ووایي. د پخوانیو چارواکو په اړه پر ټولنیزو شبکو خپرې شوې ویډیوګانې
نن تقریبا
او په دې اړه غبرګونونه، او په کونړ کې هغه بې ځایه شوې کورنۍ چې مشرې کونډې ښځې کوي او د هغوی ستونزې
دلته په دې شاړو خاورو په دې دغې کې دغسې ناستې و، او کله مړه او کله پنار او بیماره مې.
په دې خپرونه کې نور موضوعات، او په دوهمه نیمای کې ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام خپرو. خو له هر څه مخکې نوریاس نوري خبرونه وړاندې کوي.
د چو مهمو خبرونو سرلیکونه: تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن نن د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه له سختو پوښتنو سره مخامخ شي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي طالبانو ته یې مشوره داده چې ډیر ژر یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن په ګډون به د څه باندې سلو هیوادونو مشران راتلونکې اونۍ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې حضوري ګډون وکړي. د خبرونو تفصیل: تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن به نن د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه له سختو پوښتنو او انتقادونو سره مخامخ شي. بلینکن پرون د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې 15 ساعته تیر کړل او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. هغه همداشان زیاته کړه:
طالبان ژمنه کړې چې پرې به نږ دي چې د القاعده یا د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په ګډون ترهګرې ډلې له افغانستانه د بهرنیو عملیاتو لپاره د یو مرکز په توګه کار واخلي او متحده ایالات یا زموږ متحدان وګواښي.
خو د دې کمیټې جمهوري پالو غړو په کلکه د دغو ځواکونو د ایستلو پر بهیر سخت انتقاد وکړ او هغه یې یوه فاجعه او رسوایي وبلله. دو غړو د بلینکن د استعفا غوښتنه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د دې هیواد ټول ځواکونه د اګست میاشتې په یو دېرشم له افغانستانه وایستل شول. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي طالبانو ته یې مشوره داده چې ډیر ژر یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. ښاغلي کرزی دغه څرګندونې پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې او ویل چې ټول شموله حکومت د ثبات له ټینګښت سره مرسته کوي.
حکومت د سرپرست په نامه اعلان شوی دی. امید دا و چې هم شموله به وي او کوشش هم همدا اوس دا دی چې هم شموله سي. د حکومت تر اعلان وروسته د هغه تحریک مشران سره چې ما په خپله خبرې کړې دي، هغوی هم دا وایي چې کوشش دا دی چې هم شموله سي. زموږ مشوره هم ورون ته طالبان ته دا ده چې هر څومره ژر حکومت هم شموله سي او د افغانستان ټول خلک ځان پشکې وویني، هغومره به د ثبات او د خدمت پایسي.
طالبانو د سپتمبر په 8 نیټه د ملا محمد اسند اخوند په مشرۍ یوه موقته کابینه اعلان کړه. د ښځو د وزارت له منځه وړل او دا چې دا یو ټول شموله حکومت نه دی بلل شوی د نړیوالو غبرګونونو راپارولی دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو په ګډون یو شمېر هیوادونو ویلي چې د طالبانو په اړه به د هغوی پر عمل قضاوت وکړي. تر اوسه هیڅ یوه هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ایتالیا د اس روما ټیم ویلي چې روان کال په افغانستان کې د شاوخوا 322,000 کسانو لپاره د اړتیا وړ مرستې راټولې کړې دي. د فوټبال دغه ټیم په افغانستان کې د شاوخوا 3,600,000 بې ځایه شوو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ د بشر دوستانه مرستو د ملاتړ لپاره د بسپنې راټولولو یوه صفحه پرانستې. د ټیم همداشان ویلي چې هغه عواید به هم چې د دې ټیم د غړو د یو شمېر کمیسونو د پلورلو له درکه یې ترلاسه کوي په افغانستان کې اړو کسانو ته ورکړي. د همدې لپاره د ټیم د یکشنبې د ورځې په لوبه کې چې د ساسولو له ټیم سره یې لرله خپل کمیسونه داوطلبۍ ته ایښي وو. په دغو کمیسونونو کې لیدل کېږي چې د افغان ښځو او ماشومانو د ملاتړ لپاره د یو ان اچ سي آر لوګو کښل شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن په ګډون به د څه باندې سلو هیوادونو مشران راتلونکي اونۍ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې حضوري ګډون وکړي. د اسوشیټډ پرس اژانس راپور له مخې د اردن پاچا، د برازیل او وینزویلا ولسمشران، د فلسطیني ادارې مشر او د جاپان، هند، برېټانیا او اسرائیل صدر اعظمان به ویناوې وکړي. د راپور له مخې د افغانستان، شمالي کوریا او میانمار استازي به د سپتمبر په 28مه دې اسامبلې ته ویناوې وکړي، خو نه دي ویل شوي چې په دې عمومي اسامبله کې به د افغانستان استازیتوب څوک کوي. وروسته له هغې چې طالبانو کابل ونیو، تر اوسه حکومت هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې له مشر بشار الاسد سره په موسکو کې وکتل او په سوریه کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې پاتې سیمو په وړاندې د پوځي همکاریو پر لارو چارو خبرې وکړې. دا خبره په دمشق دولتي رسنیو کړې ده. د ایران ترڅنګ روسیې په سوریه کې د لس کلنې جګړې په ترڅ کې د بشار الاسد رژیم کلک ملاتړ کړی دی. د دغې جګړې په نتیجه کې له 400,000 زیات کسان وژل شوي او په میلیونونو نور بې ځایه شوي دي. روسیه د 2015 کال په سپتمبر کې دغه کړکېچ ته داخله شوه او د اسد په پلوي د قدرت یو تعادل رامنځته کړ چې په نتیجه کې اوس د اسد رژیم د دې هېواد خاورې پر ډېرې برخې کنټرول لري. پوتین او اسد پرون دوشنبه په موسکو کې سره وکتل. دواړو مشرانو له دې مخکې د 2020 کال په جنوري کې د سوریې په پلازمېنه دمشق کې سره کتلي وو. د کرملین د بیان له مخې پوتین اسد ته وویل چې ترهګرو ډېر زیانونه اړولي، خو ستاسو په مشرۍ حکومت پر 90% خاوره کنټرول لري. د خبر له مخې اسد هغه څه چې د په سوریه کې له ترهګرو د اشغال شوو سیمو آزادېدل د سوریا او روسیې بریالیتوب بللی ستایلی دي. روسیا، سوریا او ایران اکثره وختونه د سوریې د حکومت ضد وسلوال ترهګر بولي. ټاکل شوی د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن نن د کووید-19 ناروغۍ په وړاندې د تقویتي واکسین پروګرام اعلان کړي. د دې پروګرام له مخې پوخ عمر او زیانمنونکو کسانو ته د کورونا دریم ډوز واکسین هم ورکول کیږي. د صدر اعظم بوریس جانسن دفتر ویلي په دې برخه کې د واکسیناسیون او وقایې د ګډې کمیټې وروستۍ سپارښتنې ترلاسه کړې دي. د دې پروګرام د عملي کولو لارې چارې د روغتیا وزیر ساجد جاوید پر خپله غاړه اخلي. جانسن پرون وویل اټکل دا دی چې ویروس به په منی او ژمي کې بیرته له طبیعي پلوه یو څه فعال شي، خو په خبره یې هڅه کوي اوسنۍ لاسته راوړنې وساتي.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، که دا خبرونه غواړئ چې په تفصیل سره یې وګورئ نو د ازادۍ راډیو ویب پاڼې ته ورشئ، ازادۍ راډیو ډاټ کام او ازادۍ راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. را سره اوسئ قدرمنو اوریدونکو. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د تخنیکي چارو لارښوونه میر احمد ساپی کوي. ورزو د راپورونو برخې ته د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغان ښځو په حقونو د تینګار ترڅنګ وایي باید ډاډ ترلاسه شي چې په دې برخه کې لاسته راوړنې له منځه نه ځي. انتونیو ګوتریش په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په بلنه د جوړ شوي کنفرانس په پای کې ویل د افغان ښځو د حقونو خوندیتوب د افغانستان لپاره خورا مهم دی. په پرونی کنفرانس کې مرستندویو هیوادونو هم له طالبانو وغوښتل چې د ښځو د حقونو او ښې حکومتولۍ په برخه کې پر خپلو ژمنو ودرېږي. په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په بلنه د رابلل شوي کانفرانس له پای وروسته د دې سازمان سرمنشي یو ځل بیا د افغان ښځو د حقونو په خوندیتوب ټینګار کړی. انتونیو ګوتریش په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، افغان ښځې او نجونې غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې د دوی لاسته راوړنې له منځه نه ځي. ښاغلی ګوتریش زیاته کړي دا ډاډ باید وي چې د ښځو پر وړاندې د هیلو دروازې نه تړل کیږي، ځکه د ښوونې او روزنې په ګډون اړینو خدماتو ته لاسرسی د هیواد او هر افغان لپاره مهم دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي داسې مهال دا څرګندونه کوي چې د افغانستان په اړه د بشري مرستو د راټولولو په اړه د جنیوا په جوړه شوې بیړنۍ غونډه کې هم مرسته کوونکو هیوادونو خپلې مرستې د طالبانو په عمل پورې مشروطې وبللې. د ډیرو هیوادونو غوښتنه دا وه چې طالبان باید د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. افغانستان سره په بشري برخه کې د لویو مرسته کوونکو له ډلې امریکا، فرانسې، جرمني او جاپان ټینګار وکړ چې افغان نجونې ته باید د زده کړو او کار کولو اجازه ورکړل شي او تر خواهی طالبان باید د ټول شموله حکومت او په نورو برخو کې خپلې ژمنې پوره کړي. په افغانستان کې ډیر شمېر ښځې هم د خپلو حقونو خوندیتوب غواړي. دوی په وروستیو کې د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د خپل غږ پورته کولو لپاره لاریونونه کړي چې د طالبانو له تاوتریخوالي سره هم مخ شوي. خو لا هم یو شمېر افغان فعالانې د طالبانو په شویو ژمنو شک ښایي او له دوی غواړي چې د ښځو حقونه او لاسته راوړنې خوندي کړي. د ښځو د حقونو فعالې رزما شیرزاد ازادي راډیو ته وویل
دوی باید خزو تا حق ورکی کابینه که باید خزی شاملی خود فکر نکومه چه دوی باید خزی کابینه که شاملی کی زکر چه دوی فکر او زین دیر تاریکه و او ما چه دوی سار خبری کری دوی یو خبره دا چه خزی باید کور کینی خزی ملکه بی او پشاریت به اسلام که خزی باید قانون کنیمی قانون ناکامه کی
زلی نور افغانان بیا د طالبانو لخوا سخت دریزی له افغانستان سره په مرستو اغیزمنون کی بولی لودویو کمال الدین سپان ازادی رادیو ته وویل طالبان باید په خپل ژوندو ودرېږي څو د مرستو لورونو وي سربیره د بهیر ونه درېږي
مدیریت نسته به سیستم ټول ولار دی د ښځو حقونه زده کړه کار رسنی ازادي دا هیڅ هم نسته یوازې په خوله دي نو د طالبانو په زړه یواده په خوله بله او په عمل کې بله
خو طالبان بیا د اسلام په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ځان ژمن ښیي او د هر ډول مرستو د مدیریت ډاډ ورکوي د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال وایاند ذبیح الله مجاهد
دغه مرستې که په ښه ډول ورسېږي افغانانو ته او په شفاف ډول باندې افغانانو ته شایي په واخیستل سي یا په مستقیم ډول همکاري وسیله مشروع لارونه دا به د افغانستان خلکو په ځوان کې ډېر لوی بدلون او تغییر راولي او افغانان د دې ګامونو هرکلی کوي
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په بلنه د رابلل شوي کانفرانس د مخه هم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو همغږي کوونکي مارجن کرفتس ویلي وو ګمان کوي چې د طالبانو مشران پوهېږي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د ښځو پر حقونو ټینګار کوي او دغه راز غواړي چې د خیریه بنسټونو د فعالیت په اړه ډاډ ترلاسه کړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
ازادي راډیو اوري چې د سهار له ودې مخام تر او ورځې دونه خبريږي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن باندې نو وخت په کانګرس کې د استازو جرګې له سختو پښتنو سره مخامخ شي هغه پرون د استازو جرګې د بهرنیو چارو په کمیټه کې د وکیلانو سختو پښتنو ته ځواب وای په پام کې د چنن با د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې هم پښتنو ته ځواب وای له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د نابرابره وتلو او پر افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګول هغه موضوع ده چې ښایي بلینکن له سختو پښتنو سره ورسره مخامخ شي په دې اړه جزئیات صالح محمد صالح اوروي
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن چې په نرم مزاج مشهور دی د دویم ورځ لپاره هم کانګرس ته حاضریږي او هلته به پښتنو ته ځوابونه وایي هغه پرون دوشنبه د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټه کې سختو پښتنو ته ځوابونه وویل او نن سهشنبه د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې هم پښتنو ته ځوابونه وایي روسه له هغې چې وسلولو طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې دا لومړی وار دی چې د امریکا د حکومت یو لوړ رتبه چارواکی په کانګرس کې په دې اړه پوښتنې ځوابوي له دې سره به په کانګرس کې د مخالف ګوند جمهوریت غوښتونکو غړو ته چانس په لاس ورسي چې په افغانستان کې د امریکا د شل کلن پوځي ماموریت د ختمېدو او پر افغانستان په ناڅاپي ډول د طالبانو د واکمنېدو په اړه د ډیموکرات جو بایډن اداره چیلنج کړي انټونی بلینکن د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې ته وویل د بایډن ادارې د امریکایي وګړو پر خوندیتوب ډېر تمرکز درلود او بیلابیلو سناریوګانو ته په پام سره یې تل دا ارزول چې د لویدیځ له ملاتړه برخمن افغان حکومت په څه ډول دوام وکړي د بلینکن په وینا کې چې یو کاپی تر پرونی جلسې مخکې د فرانسې خبري اژانس ته په لاس ورغلی ویل سوي حتی په ډیرو بدبینانه ارزونو کې هم اټکل نه کېده چې د افغانستان دولتي ځواکونه به په داسې حال کې ډنګیږي چې امریکایي ځواکونه لا هلته حضور لري د استازو جرګې جمهوري پال غړي مایک واتس او جمهوري پال سناتور لینسی ګرا هم تیرې اونۍ په یو ګډه اعلامیه کې ویلي وو دا د توجیه وړ نه ده چې د بایډن اداره دی یو تروریستي رژیم ته زمینه برابره کړي څو داسې شرایط وضع کړي چې امریکایي وګړي یا خپله یا له خپلو کورنیو سره له هغه هېواده ووځي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په خپل وینا کې ټینګار کړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع پخوانی جمهوریت پال ولسمشر ډونالد ټرمپ له طالبانو سره په موافقه کې منلې وه په افغانستان کې د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه د پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش په واکمنۍ کې پیل، د باراک اوباما او ډونالډ ترامپ په واکمنیو کې دوام وکړ او د جو بایدن ادارې پر مهال ختمه سوه چې ورسره جوخت طالبانو هم بیرته پر افغانستان ولکه ټینګه کړه چې له کبله یې د بایدن پر ادارې انتقادونه سوي دي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. طالبانو په دې وروستیو کې د ځینو ویډیوګانو په خبرولو سره د مخکینیو افغان چارواکو په کورونو کې د پیسو او د شرابو د بوتلونو د نیولو ادعا کړې ده، خو د دوی ترمنځ د دې پیښو د تایید په برخه کې نظر یو شان نه دی. ځینې مطبوعاتي مسؤلان یې دا پیښه کره ګڼي، خو ځینې نور وایي تاییدولی نه شي، مګر په اړه یې څېړنې روانې دي. لبلې خوا صلاح الدین ربانی بیا د طالبانو د شوې ادعا په اړه په غبرګون کې ویلي هغه د کور نه دی بلکې د چک جمهوریت سفارت دی.
طالبانو دا ویډیو په ټولنیزو رسنیو خپره کړې او ادعا یې کړې چې ګنې له افغانستانه د وتلي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د لومړي مرستال امرالله صالح په کور کې پیسې او د سرو زرو وړې خښتې موندلې. په دې ویډیو کې د طالبانو یو شمیر عسکر ادعا کوي چې د پیسو شمیر 6.2 میلیون ډالرو ته رسیږي او ورسره د سرو زرو کوچنۍ 13 خښتې هم شته. دا ویډیو پرون په ټولنیزو رسنیو خپره شوه، خو د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمي نن سهار په خپله ټویټر پاڼه نشر کړې او ورسره یې لیکلي د اسلامي امارت مجاهدینو د اشرف غنی د لومړي مرستیال امرالله صالح په کور کې $1.5 لک او 13 خښتې سره زر موندلې دي، خو ښاغلي کریمي په دې اړه د ازادي راډیو پیغام ته ځواب ورنکړ. بلخوا د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره خبرو کې دا موضوع نه تایید او نه هم رد کړه. خغلی مجاهد وویل په دې اړه څېړنې پیل شوي، خو هغه ومنله چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې ویډیو د دوی د کسانو ده.
د امرالله صالح په کور کې پیسو د پیدا کېدو موضوع تر اوسه په څېړنې لاندې ده، زه پوره نه سم تاییدولی، خو کوي داسې د پیسې په امانتدارۍ سره افغانستان بانک ته تویلېږي کوم ستونزه نشته پکې، ځکه کوم چا سي ویډیو راکړې او زموږ افراد دي زموږ مجاهدین دي.
تر دې دمه خپل امرالله صالح هم په دې اړه سپیناوی نه دی کړی. لدی وړاندې له افغانستان وتلې جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم په دې تورن شوی چې غنی لزان سره یې میلیونونه ډالر وړي دي، خو هغه یو اعلامیه کې دا خبره رد کړه او ویل چمتو دی چې په دې اړه د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړی پلاوی د دشتمنی وڅېړي. د طالبانو لخوا له دې ادعا یو ورځ وروسته د دې ډلې کسانو یو بله ویډیو هم خپره کړه چې پکې ښودل کېږي د جمعیت اسلامي د پاشل شوي ګوند یوې ډلې د مشر صلاح الدین ربانی په کور کې الکولي څښاک موندلې دي، خو د طالبانو هیڅ یو ویان د دې ویډیو د سپیناوي په اړه وضاحت نه ورکوي. بلخوا بیا صلاح الدین ربانی د دې پیښې په اړه خبرګون ښودلی. خغلی ربانی په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي طالبان د وزیر اکبر خان په لاسم سړک د چک جمهوریت میشت ځای ته درنه شوي او هغه یې د کور معرفي کړی دی. خغلی ربانی زیاته کړي طالبانو په دې کار سره د ویانا 1916 هغه کنوانسیون نقص کړی چې بهرني ډیپلوماټیک مرکزونه یې له هر ډول تیری خوندي ګڼلي. صلاح الدین ربانی ویلی طالبان نشي کولای چې په دې ډول تبلیغات خپل هغه جنایات پټ کړی چې تیرو دونی ملسیزو کې کړی دي. د هغه لقوله خلک او نړۍ په هیږي چې طالبان د افغانستان د جهاد او مقاومت او په ځانګړي ډول د جمعیت اسلامي سره دښمنی لري. طالبان لا تر اوسه د صلاح الدین ربانی د څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی. د دې ویډیوګانو له خبرې وروسته په ټولنیزو رسنیو کې هم یو شمیر پوښتنې مطرح شوي. یو شمیر فعالانو طالبان پوښتلي داسې مهال چې دا ډله په کابل نږدې میاشت وړاندې واکمنه شوي، خو ولې له دومره ځنډ وروسته دا ډول ویډیوګانې خبروي؟ ځینې نورو بیا د هغو پیسو په اړه سپیناوی غوښتی چې طالبانو یې د ښاغلي امرالله صالح په کور کې د نیولو ادعا کړې، خو طالبانو لا په دې اړه نه یوازې دا چې غوڅ دریځ نه دی نیولی، بلکې دوګونو نظریاتو یې پوښتنې او اندېښنې لا زیاتې کړې دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په کندهار کې یو شمیر خصوصي رسنیو او په ځنګړې توګه محلي راډیوګانو خپل فعالیت بند کړی دی. پاتې رسنۍ هم د اقتصادي ستونزو له کبله د تړل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په تړل شویو رسنیو کې د میرمن په نوم راډیو هم شامل ده چې د بې پولې خبریالانو د سازمان لخوا د 2000 میلادي کال د اغیز لرونکې رسنۍ جایزه ترلاسه کړې وه.
په کندهار کې د تیرو 40 کلونو په جریان کې د 5 چاپي خبرونو ترڅنګ شاوخوا 15 محلي راډیوګانو او درو خصوصي محلي تلویزیوني شبکو فعالیت کاوه. د تیر اگست میاشتې په 15 نیټه پر افغانستان د طالبانو تر واکمن کېدو وروسته له دې جملې ټولو چاپي خپرونو دوه محلي تلویزیونونو او 15 رادیوګانو خپل نشرات ودرول. په دغه تړل سو محلي رسنیو کې د میرمن په نوم هغه رادیو هم شامل ده چې د بې پلو خبریالانو سازمان لخوا یې د 2000 میلادي کال د اغېز لرونکي رسنۍ جایزه ترلاسه کړې وه. د میرمنو لپاره دغه ځانګړې محلي راډیو چې د خپرونو چلوونکي هم میرمنې وې د تړل کېدو اصلي لامل یې نه دی معلوم، خو د یو شمېر محلي راډیوګانو چې لا هم فعالیت لري مسؤلان وایي د اقتصادي ستونزو سره مخامخ سوي او نسي کولای چې خپل مصارف پوره کړي. د سما په نوم د یوې خصوصي راډیو د خپرونو مسؤل وارث عمران وایي د کندهار ترڅنګ د زابل، هلمند او روزګان ولایتونو رسنۍ هم د ناسم اقتصادي وضعیت سره مخ سوي. د نوموړي په وینا هغه نړیوالو موسساتو چې مخکې له رسنیو سره د خپرونو په سپانسر کې همکاري کول اوس یې خپل قراردادونه ختم کړي چې له امله یې رسنۍ د اقتصادي بحران سره مخ سوي.
دلته په کندهار، زابل، هلمند او روزګان ولایتونو کې ډیری رسنۍ د سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دي. دغه رسنۍ اوس د اقتصادي ستونزو له امله کېدای سي ډیر دوامداره پاتې نسي او خپل نشرات بند کړي. د دې نشرات د بندېدو لامل دا دی چې هغه رسنۍ چې له نړیوالو سازمانونو سره اوږدمهاله او لنډمهاله قراردادونه درلودل، هغوی اعلانات او پروژې ورکولې، نو اوس د حکومت د نسکورېدو سره سم تاسو پوهیږئ چې اکثر سازمانونه او ادارې مطلق بندې سوي دي.
په کندهار کې د کلیت په نوم د یوې محلي راډیو مسؤل بخ محمد ریحان وایي روانو حالاتو د اقتصادي ستونزو ترڅنګ د دوی پر کاري ساحې هم اغېز کړی او ښځینه همکاران یې په ډاډه زړه کار کولو ته زړه نه ښه کوي. د نوموړي په وینا خصوصي شرکتونه هم د کاروبار د نشتوالي له امله اعلانونه نه ورکوي او د دې ویره شته چې پاتې رسنۍ به هم خپل فعالیت ودروي.
رسنۍ یو څه ټکن سوي دي، یو څه زیان ورته رسېدلې دي رسنۍ ته، چې هغه که د کارمندانو برخې ته یې که هغه مالي بخش ته یې همداسې که نشراتي بخش ته یې مالي بخش ته یعنې چې زه اوس خپل د دفتر په نمایندګي درته وایم کم سي کم 80% تغیرات پکې راغلي دي، ځکه کوم اعلانات چې نشرېدل هغه اعلانات پر مخ بند سوي دي. ځینې کارمندان یو قسم ترس ویره لري کله دفتر ته ځي یا راځي، نو دوی قسم ویره لري ځکه د دوی په فکر کې د دې نظام افغانۍ تصویر فوت یا افغانۍ خبرې پرتې دي چې دې نظام په خوا کې داسې کول داسې بندیزونه لګول.
د محلي رسنیو د تړل کېدو سره مهاله په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ یو شمېر بنسټونه هم تړل سوي. له دې جملې د نړۍ د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره چې د تیرو 15 کلونو راهیسې د رسنیو د کارکوونکو د روزنې او د هغوی حقوقي ستونزو ته د رسېدو لپاره یې کار کاوه خپل فعالیت په بشپړه توګه درولی. عبدالسمیع غیرتمل چې یو مهال د دې ادارې مسؤل و ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار په ټولو محلي رسنیو کې شاوخوا 300 کسانو کار کاوه چې 50% یې بیکاره سوي او یو شمېر یې له هېواده بهر وتلي.
تر 50% ډېر خبریالان چې تقریبا په کندهار کې د 250 په شاوخوا کې رسنیزو کارمندانو کار کاوه، له دغه ډلې تقریبا 50% خبریالان بیکار دي او یوازې څو محدود خبریالان د ملي رسنیو په چوکاټ کې دندې لري او یو څه شمېر هم هېواد پرېښی دي او له افغانستانه بهر تللي دي.
طالبانو که څه هم د رسنیو پر فعالیت بندیز نه دی لګولی، خو د محلي رسنیو د تمویل لپاره کومه تګلاره تر اوسه نه ده اعلان کړې.
ستاسو له پیغامونو.
بل السلام علیکم، مونه مخه راشم دی. ما یو خوښ دی وروره په ټول ملک بحران دی، کار نشته، خواري نشته، غریبي نشته، نو تر کله به دا وخت وي؟ تر څه وخت وي؟ مردار کم سرګردان لالاوانه ژوند غواړم. اباس صدراعظم ځلان یم د روزګان ولایت دیراوت ولسوالۍ څخه. دلته د افغان د سین شبکه خو کار کوي، متاسفانه د شپې له خوا نه کار نه کوي، نو خو موږ ته مشکلات هم د شپې له خوا نه پېښېږي، نو ټول خلک په سراحت کوي، نو که موږ ته یو مریض پېښ شي یا داسې بل خاص مشکل پېښ شي، نو موږ چې در وسایله پورې ځان رسوو یا در ډاکټره پورې، متاسفانه چې هغه مریض خپل ژوند د لاسه ورکوي. نو موږ ته د افغان بیسین شبکه له شپې له خوا څخه مطلب څلور ساعته فعاله سي، نو ډېر به خوشحاله سو. نو دلته کوم د خاص نه پوهېږم، طالبان له خوا نه ورغلی یا هغوی دغه موږ له خوا نه نه بندېږي، نه پوهېږم چې مشکل په کوم ځای کې دی. نو موږ ته څلور ساعته فعاله سي، نو ډېر به خوشحاله سو. السلام علیکم.
سلام علیکم لوګر ولایت نه تشکر کوم ټول نه غږی یم دا چې طالبان د دولت د شپانی کلر سیاول ورشل دی د کومه سلور نه څم خاوي نه مکتبو کې الکان دې څنګه څنګه په یوه فایل وې یا خپل چې معلومات تاسو ته د دې قسمه څخه کولای دي چې تاسو د جنګونو کول دي چې تاسو ولې شولیان نیولې دي ځل دې نه بیرانی د لاس سره سوال دوی د دولت کول نه و دي کوم خپل خلک ته څه کولای دي جنګونه کول دي چې په ځان کې بار نه ده دوی چې جنګ کول دي چې دولت و
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د ازادي رادیو خبرونه اوري په کونړ کې هغه کډوالې کورنۍ چې سرپرستی کندو میرمنو ته ورلغړې ده ستونزې غالي په دې ولایت کې هغه کورنۍ چې د جګړو لکبله خپل کورونه پریښې دي وایي جګړه ختمه شوې خو دوی بیرته خپل سیمو ته د تګ کرایه لانه لري او په کومو ځایونو کې چې اوس یې اړولې دي هلته هم د سنا د سرپنا او خوراکي موادو امکانات نشته ورسره د ازادي رادیو خبريال له دوی سره خبرې کړې
پینځه څلوېښت کلنه شفیقه چې شاوخوا څلور کاله وړاندې د ژوند ملګری په جنګونو کې وژل شوی او ورته پینځه لورګانې او یو زوی پاتې دی د کورنۍ سرپرستی د شفیقې پر غاړه ده اوس په مرکز اسداباد کې په نوې جوړېدونکې دولتي ودانۍ کې په شګو او خاورو کې اړولې وایي
کله چې دا جنگ شروع شو نو دې جنگ کې موږ راووتلو رالو دلته نور حکومت چې وغه مخکېنه هغو موږ سر وکوله بیا په دغه مازدیګر باندې طالبان راله نج موږ سر وشوه نم چې کنو شهید ته مونږ شوه نیمه میاشت کېږي چې په دې تعمیر کې ناست یو نه پکې وارو ناشته نه پکې کوټه شته بوجۍ نه مې څه ټاټ ګنډلی فقه مې دا ماشومان کینی او پاتې او ماشو وخواړه څه په سوال بنده ماشومان وباس وګرځي لږه ډوډۍ ډوډۍ راوړې سپوره وخورې یا ینګوله یا نه خلکو سمرستې وشوې وړې واغسته غواړي واغسته موږ
شفیقه د ناړۍ ولسوالۍ له بریکوټ راکډه شوې ده هلته یې هم خپل کور نه درلوده او په خزینه ځاني د خپل بچو لپاره د نفقې پیدا کولو په خاطر په پردیو پټیو کې بزګري کوله د شفیقې پر خبره چې جګړې ترې دښتانی پاتې کړې او کوم کښت چې کرلې وو هغه هم وچ شوی او د بیرته تګ لپاره کرایه هم نه لري د شفیقې ترڅنګ په همدې خاورو او شګو کې نورې کډوالې کورنۍ هم پرتې دي چې د هغوی سرپرستی هم کندو میرمنو ته ورپغاړه ده له هغوی یوه هم دیرش کلنه شیرینې ده څلور میاشتې کېږي چې د شیرینې د بچو پلار ترې جګړې اخستې وایي
دلته په دې شاړو خاورو په دې دغه کې د ناستې وو او کله ماړه او کله پنار او بیمار مې نه جامه لرو نه لوخه لرو موږ خو نه شو تللې موږ سرپرست نه لرو چیرته به موږ لاړ شو
دغه کډوالي او بی سرپرسته کورنۍ له طالب چارواکو د مرستو غوښتنه کوي په کونړ کې چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې کډوالو ته مرستې پیدا او همداراز ورته خپل سیمو ته د بیرته تګ زمينه برابره کړي د کونړ والی ویان مولوی نجیب الله ازادي راډیو ته وویل
سمره امدادي موسسې دی هغه ټولو ته مونږ غږ کړی دی چې د دغه خلکو سمرسته وکړي مونږ به ان شاء الله دا کوشش کوو چې د ازل سمره د مهاجرینو یا امدادي مواد چې راځي دوی به پکې ان شاء الله شامل وي د ټولو نه به کې اولي او د ټولو نه اول خو بهتر دی چې هغه کورونه ته رسنېدو زمینه برابر کی خپل کورونو کې د څکمې غور ته برابر کی د لارې کرایه خرچه ورته برابر کی
شاوخوا دو میشت کیږي چې د کونړ د ناړې او غزی آباد ولسوالیو څخه په زرګونه کورنۍ د جنگونو او نامنۍ علامل به کور شوی د جګړو په پای ته رسیدو سره یې زیات شبیر کورنۍ بیرته خپل مينو تستنی شوی خو داسې کورنۍ هم شته چې سرپرستی کندو میرمنو ته ورپاتې ده نه خپل سیمو کې د وسیدو ځای لري او نه هم په کډوالۍ کې د خوراک او سرپنا اسانتی ویلری
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونکو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 څلور سباتیا ولا زرا اتسوات یا او پنزل زرا نوی مندل شي زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. شیبه وروسته د هیواد د وروستیو جریاناتو په اړه د افغانستان له مخکینی ولسمشر حامد کرزي سره د آزادۍ رادیو ځانګړې مرکه درته خبرو. همداراز د آزادۍ رادیو اونیس پروګرام د ژوند شیبو کې هم خبرېږي، اورېدل یې مه هېروئ. خو دا شیبه چې د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي، نوریاس نوری ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به نن د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه له سختو پوښتنو او انتقادونو سره مخامخ شي. بلینکن پرون د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې 5 ساعته تیر کړل او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي طالبانو ته یې مشوره داده چې ډیر ژر یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. ښاغلی کرزی دغه څرګندونې پرون له ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې او ویل چې ټول شموله حکومت د ثبات لټینګک سره مرسته کوي. د ایتالیا د ایس روما ټیم ویلي چې روان کال په افغانستان کې د شاوخوا 322,000 کسانو لپاره د اړتیا وړ مرستې راټولې کړې دي. د فوټبال دغه ټیم په افغانستان کې د شاوخوا 3,600,000 بې ځایه شوو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ د بشر دوستانه مرستو د ملاتړ لپاره د بسپنې راټولولو یوه صفحه پرانستې. د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن په ګډون به د څه باندې 100 هیوادونو مشران راتلونکې اونۍ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې حضوري ګډون وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې له مشر بشار الاسد سره په موسکو کې وکتل او په سوریه کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې پاتې سیمو په وړاندې د پوځي همکاریو پر لارو چارو خبرې وکړې. دا خبره په دمشق دولتي رسنیو کړې ده. ټاکل شوی د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن نن د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې د تقویتي واکسین پروګرام اعلان کړي. د دې پروګرام له مخې پوخ عمر او زیانمنونکو کسانو ته د کورونا دریم ډوز واکسین هم ورکول کیږي.
د ازادۍ رادیو خبرونې اورئ. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي طالبانو اوس یوه سرپرسته کابینه اعلان کړې ده او دی هیله من دی چې د ټول شمولې لپاره به راتلونکي کې اقدامات وکړي. ښاغلی کرزی له ازادۍ رادیو سره په یوه ځانګړې مفصله مرکه کې همداراز د نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان د نوي حکومت په رسمیت پیژندل هم مهم کار بللی او ویلي دي چې ټول افغانان اوس باید د هڅه وکړي چې نړیواله ټولنه د افغانستان نوی حکومت په رسمیت وپیژني او مرستې ورسره وکړي. له پخواني ولسمشر حامد کرزی سره دا مرکه اجمل اند کړې ده او د مرکې په سر کې تری پوښتلی دی چې دای اوس په کابل کې په کومو هڅو بوخت دی او له خلکو او طالب مشرانو سره بحثونه پر کومو مسایلو متمرکز دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. کوشش مو دا دی چې اتحاد و اتفاق ډیر سي او ژر تر ژره د افغانستان د خلکو د خدمت لپاره او د حکومتداري لپاره هغه څه چې موږ کولای سو په دې چارو کې مرسته وکړو تر څو اداره فعال سي او خدمات فعال سي. د هغه ورځ رئیس چې تغییر د حالت راغل دی او بیا د حکومت اعلان شوی دی، ما او د ډاکټر صاحب عبدالله کوشش په اولو لوسی شپو کې دا و چې هر څه چې کولای سو چې د آرامش او د قراری باعث هغه وسی. او زموږ مجلسونه د طالبانو د اسلامي د حرکت مشران سره ټول مثبت و شو او پر ملي مسایلو و، اگر چې غیر رسمي مجلسونه و رسمي مجلسونه نه و، خو موږ د محتوا او د بحث خوشحاله یو. هیله مو دا ده چې هیواد مو د استقرار او سولې او راحت او خوشحالي وخاته ولاړ شي.
طالبانو په وروستیو کې کرزی صاحب یو موقت حکومت اعلان کړ. په کور دننه او بهر په دغه موقت حکومت یو لړنیوه کې وشوي او خلکو ویل چې طالبانو ژمنه کړې وه دغه حکومت ټول شموله نه دی. تاسو په کابل کې وی څه فکر کوئ؟ د تاسو سلام مشورې څومره په نظر کې نیول شوي او آیا د دې حکومت دی ټول شموله کېدو لپاره او یاد دغه خلکو چې د نړیوال ټولنې اندېښنې دي یا د نورو افغانانو دي، د دې لپاره فکر کوي چې په راتلونکي کې به اقدامات وشي؟
حکومت د سرپرست په نامه اعلان شوی دی، امید دا و هم شموله وي او کوشش هم دا و زده دي چې هم شموله شي. د حکومت تر اعلان وروسته د هغه تحریک مشرانو سره چې ما په خپله خبرې کړې دي، هغوی هم دا وایي چې کوشش دا دي چې هم شموله شي. زموږ مشوره هم نورو طالبانو ته دا ده چې هر څونه ژر حکومت هم شمول سي او د افغانستان ټول خلک ځان پښتي وویني عمر به د ثبات او د خدمت پایسي نو په هم شمول کېدو کې او د ټول افغانستان د خلکو په لیدو کې په حکومت کې به بېله شکه چې هم حکومت پراخ وي هم به کار اسانه وي او دا یو مشروع غوښتنه ده د خلکو چې ځان په حکومت کې وویني د افغانستان ټول خلک هر ګوښه هر حصه او هر برخه په دې کې در سره قانیم چې بهتر سي لا به شي او کوشش په دې کې ده او مشوره مو هم دغه ده.
کارځه سره تاسو وګدا مودل نړیوال ټولنې سره په تماس کې حکومتداري کړې ده. د طالبانو یو شمیر غړي د ملګرو ملتونو په تور لیست کې دي. د نړیوال ټولنې د مرستو او پر رسمیت پیژندلو موضوع تاسو څه ډول ارزوي؟ دا به نړیوال ټولنه به له طالبانو د دغه حکومت سره به چلند څنګه او څومره طالبانو ته مهمه او پکار ده چې د نړیوال ټولنې پر رسمیت پیژندل او مرستې په دې برخه کې نړیواله ټولنه او طالبانو ته تاسو فکر کوي څه په کاري؟
فعلي حکومت په تمام معنا د افغانستان د خلکو نماینده او سیږي او د افغانستان ټول خلک ځان پکې ویني او د هغې لارې کامل مشروعیت ترلاسه کړي او هغه باعث دي چې نړیواله ټولنه ورسره په تماس کې شي او رسمیت ورکړي. تر څو چې دا پیښیږي وظیفه مو دا ده د ټولو افغانانو چې یو د بل سره همکار سو او پرې نږدو چې خدای ناخواسته زموږ هیواد د اقتصادي مشکلاتو یا خدای ناخواسته د لوږې یا د نور داسې مشکلات سره مواجه سو نو زموږ ټولو د فعلي حکومت او د طالبانو د تحریک او د نور هر افغان وظیفه دا ده چې افغانستان جهان ته تر داسې په روابطو کې کې چې د کومکو او د مرستو باعث تر څو هیواد ته مرستې راورسیږي او رابطه مو قطع نه سي نو دا به زموږ دپاره د هیواد دپاره ډېر ضروري وي چې موږ ټول هغه کوشش وکړو چې زموږ اساس د رابطو د دنیا سره پر داخلي مشروعیت بنا وي او د خلکو نماینده حکومت واوسیږي او آینه د افغانستان واوسیږي. دا به ډېر ګټور وي خو تر هغه چې هغه ځای ته رسیږو په مراحلو کې باید کوشش وکړو چې مملکت مو د جهان سره په تماس کې وي او کوم کنه راجرب کو.
کارځه سب تاسو په کابل کې ګڼ طالب مشرانو سره ملیدنی کتنې لرلې دي څه فکر کوئ دوی څومره دغه تلیواله دي چې نړیواله ټولنې په رسمیت وو پیژني او څومره دغه تاسو چې وایي چې دی یو مشروع حکومت دی یو ټول شموله حکومت په لور تک ته چمتو ښکاری ده؟
خوشبختانه په ټول هغه مجلسو کې چې ما یوازې یا ما او ډاکټر صاحب عبدالله محترم د طالبانو د مشرانو سره لیدنه کتنه کړې یا مجلسونه کړې دي پر دې کامل توافق سره بلکې پر دې خبرې سوې دي چې څنګه ژر تر ژره دا مشوره تراسي څنګه خلک آرام سي څنګه ولسونه آرام سي څنګه د افغانستان څخه د خلکو تک د ځوانانو تک بند سي څنګه تعلیم یافتګان بیرته راجلب سي څنګه اداره بیرته راجلب سي په دې مو مثبتې خبرې کړي او په دې اړه په کامل روښنایي خبرې سوې دي او د دوی هم دا غوښتنه وه چې دا اوس دا چې دا په څه توګه کېږي ګورو به که زموږ لخوا څه پرې وي په دې حقله چې همکاري وسي او دغه حالت باعث شو هغه به موږ وکړو او څه چې د اسلامي تحریک دخوا ضرور چې هغوی وکړي هیله مندي چې هغوی وکړي او موږ به په دې هکله د افغانستان د ښېګڼې او د خیر او فلاح او اقتصادي بهتر حالت لپاره هر څه زموږ سره لازم وي د افرادو په توګه البته موږ به دا وکړو.
کارځه سب طالبانو دستي یو اجرایه ځواک خو رامنځته کړ یو موقته اداره رامنځته کړه خو د یو بشپړ حکومتولۍ لپاره او داسې چې نړیوالو ته د منلو وي یو اساسي قانون باندې اتکا ته اړتیا شته پارلمان یا شورای یا یو جرګۍ داسې شیانو ته اړتیا شته تر څو پورې دغه د حکومت بنسټونه او اساسات پراخ شي قوانین جوړ شي. په دې اړه تاسو راتلونکي کې څه اټکل کوئ؟ په تېرو شلو کلونو کې خو ځینې شیان وو زیاتره سره طالبان مخالفت لري راتلونکي کې څه اټکل کوئ چې طالبان به په دې اساساتو د حکومتولۍ کار وکړي؟
ضروری خبره ده د هر حکومت لپاره چې د خپل هیواد پوره نمائندګي وکړي او هغه نمائندګي د خلکو د ارادې پر بنا وي. دوی لارې دي په افغانستان کې یا لو جرګه ده چې زموږ د خلکو د سوګونو کلونو بلکې د زرونو کلونو اناناو رسم دی او دنیا هم په رسمیت پیژندل. بله لارې انتخابات فعلا خو یو سرپرست حکومت اعلان شوی دی. د سرپرست حکومت لپاره به دا ډېر ضروري نه وي خو ته به د یو قانون اساسي لاندې به کار کوي چون د حکومت امورات او کارونه او اجراءات به قوانینو به مقررات او لوایحو نه کېږي. تبن یو قانون بوی د آینده د پارچ د حکومت دایمي کیږي او د خلکو د نمائندگی په تمامانه کوي او ارزو به هر تر بیا دا لازم ده چې د خلکو د ارادې تمثيل پکې وي هغه ورسته ګور
دي خصو د حقوقو په شمول د بشري حقوقو او نړیوالو قوانینو په وړاندې د شمنتیا مسله خې د نړۍ سره د طالبانو د راتلونکو اړیکو لپاره ټاکون کی وي تر اوسه پورې چې موږ ګورو لیوی خوانه د طالبانو ژمن شته دي له بلې خوانه یو لړ شکایتونه هم شته دي په دې برخه کې تاسو د طالبانو د پخوانی واکمنۍ مقایسه له اوسنی وضعیت سره څومره کوئ آیا واقعا طالبان به د پخوا په مقایسه باندې په دغه مسایلو کې چې هم افغانانو او هم نړیوالې ټولنې ته مهم دي یو بدیل چلند اختیار کړي
په دې اړه زموږ واضح مشوره او ډېر د وطنداری او ورورولۍ مشوره دا ده چې هیڅ هیواد بې طالبو مخته نشي تلای هیڅ هیواد بې د ټولو هیوادوالو د ګډ او غوژه د غوژه کار چې سره ملګري وي غوژه په غوژه وي سره او کوشش وکړي او ارقلیزي وکړي بې دې مخته نشي تلای ښځې د هر هیواد او هم د افغانستان د جامعې یو ډېر مهمه برخه ده او دا موږ ولیدل چې د دوی په تعلیم یافته توب کې د دوی په وده کې هیواد وده کوي نو تعلیم ضرور دی چې وکړي او په حکومتي چارو کې ضرور دی چې ونډه ولري زه به د خپلو لورګانو مثال د افغانستان د خلکو د کورنیو د یو مثال په توګه در زما لورکانې د لید او د دې مکتب ته ځي او زه به دا درته وایم چې زما د ریاست جمهوري په جریان کې او تر هغه د مخه چې مهاجرو پاکستان کې تر ټولو لوی درد مدا و چې زموږ سپینسری زموږ سپین ږیري مریضان په پردي ډاکټره ته موږ بیوله او خپل هیواد مو دا توان نه درلود او ډېر ځلې داسې پېښ شوي دي بلکې مشخص دوه وارې داسې پېښ شوي دي چې په اسلام آباد کې زه او د تحریک اسلامي مشران په یو شفاخانه کې هلته تداوی ته مجبور شوي یا د کورنۍ اسای مال ته تداوی ته مجبور شوي او د بل مسر دي په شفاخانه نو د شوز تعلیم او هغوی عالی درجات ته تعلی تحصیلات رسول په افغانستان د توان مندي پایسي او موږ به د احتیاج خلاص کی ما تاسو ته ویل زموږ پر اساس جمهوریت کې زموږ تر ټولو لوی درد دا و چې موږ به د علاج لپاره مجبور وو چې مشران یا د کور څوک خارج ته بوزو او هغه ته پیسې ځای سي او وخت ځای سي او زحمت وي نو چې خپل لور مطالبه یافته وي او په خپل هیواد کې مسلکي توان ولرو دا په افغانستان د عزت خاون کې او په دې کې واضح مشوره واضح توصیه او امیدواري ده چې موږ افغانان خپل اولادونه تعلیم یافته کو جوني او هلکان په مساوي توګه
مننه کرزه صاحب طالبان واک ونیو او ظاهرا داسې ښکاري چې ټول هیله لارې کومې پایلې ته ونه رسیدل ګڼ خلک ښایي ورسره موافق وي خو یو ګڼ شمېر یې مخالف ښایي هغوی ښایي وسله ونه لري خو فکري مخالفتونه په تیرو شلو کلونو کې د دوو لورو ترمنځ جګړې کرکې بدبینۍ شته ایا تاسو د یوې ملي پخلاینې اړتیا نور وینه دی وی داسې پروسې چې د هغه پترڅ کې یو ملي پخلاینه او جوړجاړې دوام پیدا کړي ترڅو مختلف لوري چې سره جنگونه کړي دي ترمنځ نفرتونه او کرکې خپرې شوې دي دا لمنځه ولاړ شي
دا هم ډېر مهم سوال کستا سو په یاد وی زما د حکومت په دوران کې په شروع کې یعنی څلورم پنځم کال کې زما د حکومت ما پر طالبانو تورونو ژغ وکړ او دا ژغ می په تکرار وار وکړ تل نه پوهی دا ژغ می هلته په دی وکړ چې هلته د خارجي قوتو د لاس او نور عوامل د لاس د طالبانو تحریک د ډیر مشکل حالات سره مخامخ او مملکت مشکل حالات سره مخامخ نو د هغه مشکلات د وجه دی سره مخامخ په خپل خاور کې ما پر دې دورونو ژغ پښته مزبول نه راځي چې سریوس نن تاسو ته دغه سوال په جواب کې دا وایم چې هغه کسان په یوه خاور کې د افغانستان چې د ټولو افغانانو د هر کور مشترک خاور ده هر هغه څوک چې مشکل لري یا د فکری تضاد د وجوي یا بل مشکل وي مثلا په پنشیر کې جنگ وسو متاسفانه کاش کې نه وای سوی او د خبرو د لارې دا موضوع حل شوی وای اوس ما دی کوشش روان دی همدا نن چې تاسو ما ته ټلیفون کا ترقې ول حساب مخه تاسو سره د لارې ټول چې یو کمیټه جوړ کړ د تاریخ اسلامي د مسؤلینو سره ځای د پنشیر د مشرانو او علماو چې شارس کوم چیرته ولر چې ولته بده جوړ جاری او دا رامش کوشش وکړي ډیر خوشاله. نو افغانستان د دې هواد د هر فرد کور دی، د هر کور حتی یو کور که دوه ماشومان وي او والدین وي، او دا په افغانستان کې یو جلا فکر، یو جلا سلسله وي، او یو جلا هویت وي. دا افغانستان ته نور ټول خلک سره مساوي حقدار دي.
ما غوښتل همدغه پوښتنه وکم، دا دي مقاومت په نوم باندې چې کومه جبهه ده په پنجشیر کې ظاهرا جګړه وشوه،
دا د افغانستان خارجي او ټول کوشش باید وسی چې د سولې دروغې او زموږ د خپلو نیکانو نو د لارې چې جرګې دي او مرکې دي او جوړجاړۍ دي دا وسی او افغانستان کې ورورګلوي او اتحاد او اتفاق په دې کې نن تر بل چا بر هل چا ډېر مسؤلیت د تحریک اسلامي دی چې دوی پیش قدم سي او موږ به په دې کې مطلق ورسره ملګري سو. ټول افغانان فرد فرد چې دا مملکت د سولې د کرارۍ او د خوشحالۍ او د ورورولۍ او برابرۍ په فضا کې ژوند سره وکړي دا حق دی او موږ په دې کې هر افغان باید هر وطن دوست افغان باید په دې کې ملګري.
کرزی صاحب، په تیرو شلو کلونو کې څه د تاسو واکمنۍ پر مهال څه وروسته له تاسو نه په افغانستان کې ګڼ ملي بنسټونه رامنځته شول، داسې بنسټونه چې هغه سیاسي نه دي یا اجتماعي دي یا ټولنیز دي یا ملي بڼه لري او ګڼ خلک دي دغه تحفظ او ساتنې په اړه باندې اندېښنه لري، څه فکر کوئ چې په دغه اوسني نظام کې یا له دې وروسته به د یو شمېر هغه رامنځته شوو ملي بنسټونو تحفظ څومره ممکني او څومره به وساتل شي چې تیرو کلونو کې په ډېره انرژي ضایع شوې، پیسې پرې ضایع شوې او کار پرې شوی؟
ډېره مهمه خبره ده. ملکي اداره ده، زموږ نورې ادارې دي، زموږ پولیس دي، زموږ روزل شوي د اردو کسان دي، نور داسې ډېر ځایونه دي، خدماتي تاسیسات، ډاکټران دي، انجینران دي، استادان دي، پوهنتونونه دي، مکتبونه دي، په میلیونهاو افغانان ځوانان روزل شوي دي. دا د دې وطن سرمایه ده. نن خبر شوم چې هوایي میدان ته مسلکي پولیس بیرته غوښتل شوي دي او وامرېدل چې وزارت داخلي ته هم دغه شیان سوچ خلک راسي، دفاع ته میدان سوي دي، نورې ادارې ته هم سوي دي، ډیپلوماتیک سرویسونه مو دي. او دا د دې خاورې نه یوازې چې بنسټونه دي، بلکې د دې خاورې د ارزښت او ښېګڼې د تقویې عاملین دي. د دې دوباره جلب، د دې ادارې ته جلب دا ډېر ښه خبرې. او ما د طالبان د مشرانو څخه دا اورېدل دي چې دوی به دا بیرته راغواړي او دوی به ګماري او په دې حق زموږ سره خبرې هم کړي دي چې په خوشحالۍ خدای دې وکړي دا وسي او ژر تر ژره وسي.
کرزی صاحب، آیا د محمد اشرف غني د حکومت د سقوط او دا چې طالبان کابل ته راشي په کابل باندې واک ټینګي کومه بل لاره وا، ولې بین الافغاني خبرې کومې پایلې ته ونه رسیدې چې په نتیجه کې دغه سیو بدلون راغلی وي؟
اروز خو مدا و چې هغه سیو سي ډېر هڅه مدا وکړه په دې دوه کال چې د امریکا د خوا د سوري پروسه شروع شول چې دا حقیقتا د سوري پروسه سي او نتیجې ته ورسیږي. خو متاسفانه هغه سیو ونسول نو اوس په هغه ډېر خبر نه کوم. هغه د سړی په خوا به دي متاسفانه چې وي ونسول. هو اوس باندې ته ګوره کوشش وکړو چې د دې هیواد آینده روښانه وي، خلک خوشاله او په سوله ورولګوري کې ژوند سره وکړي، هغه ته باید ژمن سو همکار شو.
که وروستۍ پوښتنه وکړم، کرزی صاحب، هغه دا چې په تیرو شلو کلونو کې هغه د تاسو په واکمنۍ کې و، که هغه په وروسته حکومتونو کې و او هغه که د نړیوالې ټولنې اړخ ته و، څه ناسم ولاړل؟ هغه جګړه چې شل کاله مخکې باید پای ته رسېدلې وای، شل کاله یې دوام وکړ او بیرته موږ په هماغه نقطه کې یو چې شل کاله مخکې.
بله، متاسفانه ډېر څه ناسم ولاړه. اول ناسم داو چې د طالبانو اسلامي تحریک باچ د بون غونډې ته دعوت شوی وای او ورته ناس وای او په کوم مذاکرات کې وای. وروسته بیا ډېر څه سم ولاړل متاسفانه. شاګه تر اوسې زیاده خبر نه دی، بیا پر قرار خبرې شروع کړو. خو که ټول شی سم وای، نن به افغانستان دې شل کال کې ډېره وده کړې وای. او خدای دې چې وس نن همدغه اساسات ته متوجه سو، هرڅه چې اشتباه وي چې مخکې سوي دي اوس یې تکرار نه کوو او دا هیواد مو د روغې جوړې خوشحالۍ او خاتو لاړ شي او د ترقۍ او خات
ډېره ته تمنا کرځه سب
خور ودان مننه مننه.
د افغانستان د ورستۍ پرمختګونو او روانو حالاتو په اړه مو له ازادي رادیو سره د افغانستان د مخکنی ولسمشر حامد کرزی مرکه اوریده. د مرکه د ازادي رادیو پر فیسبوک باندې هم کتلای شي. د ازادي رادیو د فیسبوک باندې پته ده facebook.com/azadiradio. او سم په مکرې په پاتې خبرونه کې د ژوند په شیبو کې اونیزه خبرونه ته
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دوا چاو شیروا باندې برابر کړای ښا شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالن نو کجی بجی کوم
هغه اس بې تکړه اس بې تب په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وای په ډیرو ځایو کې
ترنو دوستانو سلامونه مې ومني د موچګرۍ د کسب او موچی یا بوټ ګنډون کې پاتله څومره پیګي
موچی د ګورزنه پیدا شوی چې ته بوټ وکړي انسانان هغه شی ضرورت یو چې باید یو پاپوش ولري نو د موږ وخت د موچیانو بوټ جوړونکي کلوشي جوړونکي چپلې جوړونکي د ټول د موږ وختونو نه پیدا شوي دي او ډېر زوړ عمر لري په زرهاوو کلونه عمر لري
خلک د بوټ ګنډونکو پاکله څه نظر لري
واقعا ډیره داسې مظلومه طبقه غریب کاره طبقه خاموشه طبقه په یوې خاموشه ژبه لګیایي خپل کار کوي او مناسب مزد اخلي ظلم نه کوي ولو که څومره فقیر وي
نن امدا موضوع چیلو په پایل کې د موچیګرۍ د کسب تاریخ ته ورګرځو ارزښت یې روښانه وو او د بوټ ګنډونکو په اړه د خلکو نظرونه هم درته وړاندې کوو د موچی په لاس بوټ جوړول یا پیوندول له پخوا زمانې څخه دود دی په لومړیو کې به انسانانو د حیواناتو او ونو له پوټکو څخه ډیر عادي او ابتدایي بوټونه په خپله ګنډل موده وروسته موچی را پیدا شو د بوټونو د جوړولو لپاره په کلیو او خارونو کې لږ ټوټه ځای بیل کړ په سری وړکۍ کېږدۍ ودروله ځانته یې شړۍ یا هم ارزان بیه فرش څو قاطه کړ ورباندې کېناست چکش تار ستن قیچی او ځینې نور د ضرورت وړ شیانې برابر کړل بیا یې د بوټونو جوړولو زړو څپلیو او څپلکو ګنډلو ته مخه کړه د وخت په تیریدلو سره پر مختللې فابریکې ورغېدلې او یو شمیر بوټ ګنډونکو داسې ماشینونو ته لاسرسی پیدا کړل چې ډېر کار یې په لږ وخت کې ورته کاوه که څه هم افغانستان ته له بهر څخه ګران بیه بوټونه راځي خو دا چې د خلکو اقتصاد دومره ښه نه دی په هېواد کې جوړ شوي بوټونه په کمه بیه رانیسي د علومو اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع د موچیګرۍ د کسب پاکله وای
موچیان د ټولنې خدمتکاران دي د ټولنې هغه مهم کارونه دوی کوي د خلکو خدمات دوی ترسره کوي موچی دغه ورځې نه پیدا شوی چې ته بوټ پو کړې موږ په لوچې پښې نه ګرځېدلو خو مغه د اولو وختونه چې انسانان هغه شوي ضرورت یو چې باید یو پاپوش ولري نو د موږ وخت د موچیانو بوټ جوړونکي کلوشي جوړونکي چپلې جوړونکي د ټول د موږ وختونو نه پیدا شوي دي او ډېر زوړ عمر لري په زرهاوو کلونه عمر لري داسې وینې واړه کونج کې داسې تقریبا یو متر مربع ځای نه نیسي په دومره ځای کې ناست وي او تمامه ورځ لمر وي که سیوری وي که باران وي که واورې وي هلته ناست وي د خلکو خدمت کوي مجبوریت دي زیاتې پیسې نه شي غوښته زور یې نه رسېږي د چا سره نو په دې اساس ما خپله خاکساري کوي حتی ما په خارج کې لیدلې موچي ناست وي او څوک چې بوټ رنګوي ورته راشي داسې په ولاړو پښه ورته ونیسي او دای بیچاره ورته ناست وي رنګوي په ډېر کبر ورته ناست وي څوک چې بوټ یې رنګوي نو دا په دنیا کې تقریبا کسبګر ته په درنه سترګه نه کتل کېږي د هر چا سره باید انساني برخورد وکړو انسان باید مغرور نشي انسان باید متکبر نشي انسان باید ځان ورک نه کړي انسانیت معنا اونس و مینه و الفت ده نه که څوک د انسانیت د چوکاټ نه وځي د انسان خویونه نه کوي هغو ته موږ انسان نشو ویلی
د پوهنتون استاد داود نظم وایي چې له بوټ ګنډونکو څخه ډېرې ښې خاطرې لري د نوموړي په وینا د موچیګرۍ کسب د پیغمبرانو له وخت څخه په میراث راپاتې دی
واقعا حرفه دا ټولې مقدسې دي ځکه د حلال روزي د ګټلو په نیت باندې کار کوي یو څوک او دا عبادت ده چې څوک په همدې نیت باندې د الله تعالی د رضا په خاطر اجرا کی د ته عبادت ده. خو موچی چې ځینو ساحو کې کف دوز ورته وایي، له هغه وخته چې پاڼې او څپلۍ او څپلاکې او بوټونه خلکو پیژندلی دي نو موچی هم ورسره وه. او پخوا خو د فابریکې نه وې، د څپلاکې او بوټونه دام د موچیانو جوړول اصلا، او لمدونه به خلکو اخیستل چې تر اوسه پورې ځینې موچیان بوټونه هم جوړوي او خلک ترې اخلي، خصوصا کلاوش یا د وطني کڼاوې یا د ماسۍ اوس موچیان جوړوي او خلک ترې اخلي. واقعا ډیره داسې مظلومه طبقه، غریب کاره طبقه، خاموشه طبقه، په یوې خاموشه ژبه لګیایي خپل کار کوي او مناسب مزد اخلي په دې کسبکارانو کې چې موچیانو سره تر څومره زما رابطه ده مناسب نرخ وایي، ظلم نه کوي، ولو که څومره فقیر وي زیات نرخ نه وایي. دا یو ډېر ښه خصلت ده. که چېرته موچی نه وي نو خلک به ډېر ضرر هم وکوي، او بوټ ډېر کم یو ځایش کېدلی وي، سوری وي، نو مجبوره ده یو څوک ایسته واچوي بیا نور واخلي. دا اقتصادي ضربه ده. حالا چې هماغه په لس روپۍ، شل روپۍ، دېرش روپۍ باندې، پنځوس روپۍ باندې جوړولی شي، بېرته لکه د نوو بوټو په څېر کار ورکوي، یو کال یا نیم کال نور کار ورکوي. زه په کور کې هم ما دا د موچی تار او دا رینه سندان دا اخیستی دي په کور کې لرمه، چکش میخونه، او د همدې سنت د ادا په خاطر ځینې وخت هغه لږ لږ کارونه چې زه وکولای شم هغه په خپل زهم اجرا کوم.
ځینې کسان چې موچی ته بوټ د ګنډلو لپاره وروي، کله خو د کار تر ختمه همالته ورسره کینی او کیسې کوي او بیا سره ملګری شي. د لغمان اوسیدونکی نعیم وایي چې موچی طبقه تر ډیره پورې له خپل کسب او کار څخه راضي ښکاري، خو ځینې کسان بیا له دوی سره نامناسب چلند کوي چې دا بیا ښه کار نه دی.
زموږ په کلي کې دی معمولا موچیان ته چې دی هغه ورکوي، دا د غلې او دانې نه دوی یو حصه لري، نغدې پیسې هلته هومره نشته. بیا یو نفر مشخص ته دی کلیو بانډو کې همدغه تصویر دی چې داسې په ګرمۍ کې به ناست یا به سر باندې یو داسې هغه لګولي چې سوری شي، ورته یو ستنه لري، تار لري، او داسې مشخصه ماشینونه نه لري. او ښارو کې چې موږ وینو اوس اوس پیشرفته شوي دي چې ماشینونه دي او قسمه قسم تارونه اوستنې دي چې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. هرې حرفې چې دي په ټولنه کې ورته اړتیا ده، باید ټول ته قدر عزت ورکول شي، او خصوصا دا قشر چې ډېر داسې عاجزه ټول ماته معلومیږي، خپل په سترګو مې لیدلي دوی ژوند، دوی چې څنګه خوشحاله دي د خپل ژوند نه، یعنی هېڅ شکایت نه لري. لکه موږ ګورو چې بس بس خلک د مادیات لحاظه، خپل کار لحاظه ډېر جګې مې بیا هم شکایت لري. نو دوی ته وایم چې ول تاسو د زړه آرامش نه لري، سلام که ته خپل د کار نه راضي ونوسیږي ورباندې، ستا کار مخې ته نه ځي خندې. خپل فکر او رواني لحاظه باید موږ خپل کار ته اهمیت قایل شو، مینه ورسره وکړو، په وخت ورته حاضر شو، او کومه پیسې چې لاسته راوړو بیا هغه موږ ته برکت پیدا کیږي. او که داسې ناراضي اوسیږو چې کار مې نشته، داسې دی داسې دی، دغه کار کې زموږ انرژي قوت نه پاتې کیږي، او خدای هم موږ نه بې ناراضي کیږي. تر زیاده چې ما موچیان لیدلي د خپل کار نه راضي دي، داسې چې دوی چهرې ته موږ انسان پیژندل کیږي چې یعنی داسې فکر او سوچ کې نه دی، زیاده د خپل ژوند نه خوشحاله دي. خو په څنګ کې د خلکو نه شکایت لري چې بعضې بعضې خلکو ورسره ښه رویه نه کوي. ما په نظر دا ښه کار نه دی، ځکه که دوی ونه اوسیږي نو ستاسې دغه اړتیا به څوک رفع کوي؟ په ټولنه کې هر حرفې ته ضرورت دی. سلام که خوان د زوی ما چې ست ما سم بوټ کې دلې یا هم بل شي، یا که نوې بوټ ځان د جوړې کدا غ قشر نو سی نو ته په چا جوړې من چې دې ته ورته دا نو ته خپل د سر کې نه کینی. د اخلاق او نظر هم باید منګه دې ته احترام قایل اوسېږي.
تنه جان منګل بیا وای چې د موچی سترګې د خلکو بوټونو ته وي، همدا د بوټ ګنڈلو کسب دی چې خپل کورنۍ ته حلاله روزي پیدا کوي.
د دې خلکو بوټونو چپلې ته ګوري چې ودلې شکدلې دي کنه، د شکل چې زه تیریږم دې بوټونو ته پی کری. د موږ ټولنه خو یو غریب ټولنه ده، بیچاره ټولنه ده، مقصد چې موږ باید هغه څرمنه بیدیا باید ونه لګو په خپل هیواد کې، مقصد بوټونه چپلې دا شیان به تر جوړ کو.
جمیل چې ډیر وخت را په دی خو بوټونه ګنډي وای چې یاد کسبې خپل پلار څخه زده کړی دی، نو موړای دی خپل ورځنی آیت په باب وای.
دا کسب چې دا ما خپل پلار نه زده کړی دی، او بس پلار مې اوس پینګیره دی، هغه نشي کولای دا کار، نو هغه په ځای زده کار مخته وړم. شکر دی د ورځې 150 روپے رات پاتی کیگی پاگے باندې د کور ضرورتونه وچ ډوډۍ ترکاری مرکاری چې چې هغه خلو بس د خدای ناراضی د ژوند روان دی قسمت ته رات را رسیدي غوړځم دا کار کوم او د شپې خپل کورنۍ ته رزق یا ډوډۍ موډې چې چې هغه برابروم ورته وروړم.
چې خبرونه مو د پام وړ ګرځي دلی وی ژوند په شیبو کې پروګرام پاتې رسو تربیه کې چاري.